وخ کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي، او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او کنه که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي.
ډاکټر صاحب، که دې کس ساه نه اخیسته څه به ورسره کوو؟
باید وکتل شي چې د هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه، هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشې کړي، ګایاګانې نور شیانې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي.
بل لور ته ممکن یو څوک مو له سیلره ایستلی وي، هغه هغه ساه اخلي خو پوه شکې نه وي، څرنګه مرسته به ورسره کوو؟
هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرېنهښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلی شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي، او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستوني تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښېږي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، کله ناکله ممکن د یو چا نس له اوبو ډک شوی وي، ځینې کسان داسې لوړی سرچپه نیسي، یعنی سرې شکته کوي او پښې پورته نیسي، دا ډول روغتیایي مرسته ګټوره ده؟
دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي، او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به هم درقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه دی لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي، او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی.
که د چا کوم غړی مات شوی وي ډاکټر صاحب، مثلا لکه د چا لاس مات شوی یا پښه ماته شوی وي، له هغه سره به څرنګه مرسته کوو؟
دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي، یو څوک یې په شا کې اوچته بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي، او هغه واضح چې به لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي، بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي، او په بېدې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری په دې خبرونه کې په هلمند کې اختر
تر کومه پورې چې زه د هلمند میشتو وګړو په دودونو خبرې مې د دوی دودونه مختلف دي، متفاوت دي.
په نورستان کې خلک په اختر کې غشي وړي.
دا غشي مستنه مو به موږ په خوانی رواج په اساس باندې چې په خوانی کونو نه برابط دي.
د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې مسلمانان څنګه اختر لمانځي؟ د ځینو رواجونه د افغانانو په څیر دي، ځینې بدل دي. په دې اړه به هم په دې خبرونه کې واوري. د افغانستان د اخترونو موسیقي هست شوې ده، هنرمند میرخان مقری وای
سندر مړنه ده سندر نه مړ کیږي زکه دې یقین لرم
اختر شکر دی چراغلی په انتظار در تلډیر مودی ومه د اختر دودونه په افغانستان کې سره نشتی دي خو په ټولو ولایتونو کې سره ورته نه دي حتی د جنو ولایتونو دننه رواجونه توپیر لري مثلا د افغانستان په تر ټولو ستر ولایت هلمند کې د اختر رواجونه سره څه ناڅه بدل دي د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه اوسیدونکي نذیر احمد رښتینی ازادي راډیو ته وویل چې په لشکرګاه کې له یو جماعت تر بل پورې ممکن د اختر دود یو رنګ نه وي
دلته زموږ سره یو مسجد دی پرایانو په نامه یادیږي د دې منطقې خلک د اختر په سهار چې کله د اختر کاسه مثلا په هغه کې دوی وریجې راوړي چې دغه وریجې په بره باندې رنګ ورته جوړ شوی وي او کشمش هم پکښې وي او وڅکې هم پکښې وي نو د دغه کاسې څخه وروسته بیا دا ټول خلک روغبړ کوي د اختر مبارکي کوي دوی بیا یو دود دا لري زموږ د نور کلي د مساجدو څخه په تفاوت دا زموږ د کلي پای ته یو هدیره شته بیا ټول په دستي جمعي ډول څوک پیاده څوک ورمرسکل څوک سپاره ځي او دغه مړو ته لاس پورته کوي او هغو ته م یو دعا کوي حتی یو ختم هم ورته کوي یاسین شریف ورته وایي
د لشکرګاه ځینو جوماتونو ته بیا خلک وریجې نه ور وړي بیا هم له نذیر رښتینی څخه اورو
ځینې مسجدونه داسې هم دي چې هلته بیا سهار د اختر کلچې راوړل کېږي په اصطلاح سره کیک راوړل کېږي او د دغه مسجد کم په اصطلاح مقتدیان چې دي هغوی شیر چای راوړي یا د شیدو چای راوړي
په هلمند کې جومات ته د اختر په لومړي سهار تقریبا ټول خلک له خپلو کورونو د وسه او توان په اندازه یو خوراک شی ور وړي په جومات کې دسترخوان هواري شي که د سیمې د خلکو شمیر زیات وي بیا د دسترخوانونو شمیر هم زیات کیږي چې ځینې مشران بیا د رښتینی په وینا په دې دسترخوانونو ګرځي
ځینې خلک داسې ځینې مشران سپین ږیري په طبیعت بس داسې په دسترخوانو باندې ګرځي د هر کاسې څخه د هر غوري څخه د هر غاو څخه یو ګوله ګوله ورج کی وای زه د ټولو غبو خوند ګورم او رښتیا هم د خونو یو سهار یو په هر مسجد کې پسلګونو کورنی ورګړي نو جالب جالب او شایسته شایسته ورځې پخسوي
د افغانستان په جنوب لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې د اختر په سهار جمعه ته د خوراکي شیانو وروړل تر ډیره دود دي دا دود د افغانستان په جنوب ولایتونو کې نشته خو ځینې نور رواجونه چې په افغانستان کې سره ورته دي هغه بیا په اختر کې د یو بل کور ته ورتک دی ته د اختر په سبا راشه زه به در ووزم تورسترګې سره لاسونه ځینې دا هیله او تمه هم لري چې مسافر به اختر ته ځانونه کورونو ته ورسوي که د اختر پشپه را نخلي نصیب دې مشه د لنډۍ ځینې خالونه په یو بله لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مسافر آشنا مې کلي ته راځینه یا دا لنډۍ اختر ته ډېره خوشحالی شم زما د یار واده اختر دی را به شینه په هلمند کې د اختر په ورځو د یو بل کور ته د تګ راتګ د دود په اړه له نذیر رښتینی څخه اورو
د محلي خلک دا بس یو د بل سره د اختر په سهار د اختر مارکی کوي کچيري په کلی کې څوک مریضي ناروغي یا غم ور پیښ شوی تازه نو دوی بیا د یو کار کوي چې دغه مریض پښتنې تمزي دغه یادتوم کوي او که د چا په کور کې مړی شوی خاص تند د روژې په میاشت کې شوی یا په دغه نږدې موده کې د برات یا رمضان په میاشت کې شوی نو دغه او وزر ته مرسي الته لازم پورته کوي یعنی دغه سره مې یو ډول غم شریکی کوي او بیا غم د ځان سره ګډي ځینې بیا داسې رواجونه لري د دې منطقې خلک چې د مسجد څخه یو ډله خلک روانیږي د کلي د مشرانو و کوټو ته ورځي او د هغو سره په اصطلاح سره یو پیاله چای چښلي یو روغبړو ستړې مسې کړې د اختر مبارکي کړې بیا دغه څخه د بل مشر د بل مشر د بل مشر ولې ځینې بیا داسې دي چې فقط د اختر روغبړ چې په مسجد کې وکي او د مسجد چې سره ووتله نو بیا په اصطلاح سره په د کورنیو کې ځینې مشرانې پر مثال په ځینو کورنیو کې پلار مشري نو نور وروڼه که یې په نورو کورونو کې سره ویشلي او پاشلي هغه د خپل پلار د اختر مبارکۍ ته راځي که یې مشر ورور مثلا یي نو دغه ویشلي او پاشلي وروڼه راځي د هغه ستړې مسې د اختر مبارکۍ ته او ځینې بیا داسې فرض مثال په یو کورنۍ کې فقط یو مشر پاتې سوی معنا اکا پاته سوی نیکا پاته سوی نو بیا د اولادونه دی په اصلاح سره ورورونه دی په اصلاح سره دا راځي او د اختر مبارکی کوي
د اختر د مبارکی ورکول او رواجونه په لښ توپیر د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د هلمند رواجونه په چیر دي یو ډیر ښه دود چې په اختر کې افغانان لري هغه له مرور سره د پخلا کېدو دود دی په لنډۍ کې وایي اختر ته ځکه خوشحالی شم چې مرور جانان به ما پخلا کوینه اختر ته شاید تر بل هر چا ماشوم ډیر خوشحاله شي نظیر رښتینی مو د هلمند د ماشومانو له اختر خبروي
د کوچنیانو اختر خو ډیر ښایسته اختر یې ډیر خوندور اختر یې یقین وکړه زه چې اوس فکر وکړم زه داسې وایم چې یار موږ نو فقط د روژې څخه ځان خلاص کړي نور موږ د اختر په ذایقه ډیر نه پوهیږو نه پوهیږم عمر مو ډیر تیر سوی دی که څنګه مسله ده اصلي اختر خو دی د کوچنیانو کوچنیان د اختر په شپه باندې لوبې کوي په دا کوڅو کې ټکان کوي او دارنګ د اختر په شپه باندې د بابو نارې دي او څنګه دي او څنګه دي دا لوبې کوي ساتونه تیروي ټایرونو ته ور راچي ځینې خطرناک لوبې کوي ځینې خطرناکه په اصلاح سره د توپنچې او د مسالې شان دغه کاري چې متاسفانه خطر او زیان یې خورا ډېر دی ځینې سترګو په کښې بایللې دي ځینې کالي پر سوځېدلي دي ځینې خطرناک حادثې هم شته خو ولې دا د کوچیانو عمومي هغه په اصلاح سره د اختر لمانځنه ده او دا نو د وختو د کلو د زمانو رواجونه دي چې پاتې سوي دي
لکه څرنګه چې په نورو اکثرو خوښیو کې افغانان لومړی خوشي په نارینه ولوروي په اختر کې هم همداسې کوي په ښارونو کې په لومړیو ورځو کې ښځې د نارینه میلمنو لپاره چای او ډوډۍ تیاروي د اختر ورځ د خوشحالۍ ده یار مې میلمه دی د زړه خوښي ورتښتمه د اختر په درېیمه یا څلورمه ممکن ښځې وزګاره شي چې خپل اختر وکړي په هلمند کې د ښځو د اختر په اړه نظیر رښتینی وایي
چې د نارینه اختر خلاصېږي بیا د ښځینه اختر دی موږ د کور تجربه ده د دوستانو تجربه ده دا میوه یې دوه برخې ایښي یوه برخه یې په اصلاح سره د نارینه د اختر دپاره ایښي د میلمه دپاره ایښي او یوه بله برخه یې په اصلاح سره د ښځو د اختر دپاره ایښي ولا پلانکي راځي دا دوستان راځي دا دغه منطقې راځي دا د دې منطقې راځي په اصلاح دا یندرو راځي دا په اصلاح سره یو راځي دا راځي هغه راځي د دې دپاره یې په اصلاح سره بیا دا څه شی ایښي میوې سره ایښي نو د ښځو اختر بیا په اصلاح داسې چې د اختر په درېیمه یا په څلورمه بیا شروع کېږي بیا نو دوی په اصلاح سره یو د بل کر سره ځي او ښځي او دغسې
د ښځو د اختر د مبارکي ورکولو په دود کې هم څه توپیر شته د افغانستان په ځینو ولایتونو کې نارینه ماشومانو ته پیسې ورکوي دا دود په هلمند کې هم شته خو په هلمند کې دا دود هم دی چې ښځې د پیسو په ځای ماشومانو ته خواړه ورکوي نظیر رښتینی وایي
په ځینو کورو کې به پخوا رواج داسې و چې یو خلطه د پاپړ به رانیولې وه یا بیا د پوپک رانیولې وه یا بیا ځینې کورونه چې لږ ډېر به اقتصادي وضع اسمه وه نو هغو به بیا په اصطلاح سره په کورونو کې کیک ایښي وه یا بیا کلچې ایښي وې خو هغه نو در چا توان وس نو دا بیا دا کوچنیان چې راځي یا نجونې یا مالوکان بیا بیا د دوی د کوچنیانو هلوکانو یا نجونو به د ځانه سره یوه پلاستیکي خلطه هم راخیستله یا بیا کوچنۍ بکس هم راخیستله نو ځینې نارینه بیا دوی ته پیسې ورکوي او ښځینه بیا چې په کور کې په اصلاح سره یو وعدې څوک لري یا د انا او نیا چې لري هغه بس دغه د پاپړو خلطه پر دا څنګ باندې پرته وي نو دا کوچنیان چې راځي بس یو موټ موټ د دوی لمنې ته ورچي یا یې پلاستیک ته ورچي بیا دا بیا د کوچنیانو یو خوشحالي ده دا بیا د دوی د اختر په اصلاح سره هغه ساتیری و د اختر که درته وایم بس هغه نو دغه دوره د کوچنیانو نه د دوی سات بیا په دغه سره
د افغانستان په ډېرو کلیوالو سیمو کې دا رواج دی چې په اختر کې نارینه خپلې واده شوې لوڼې او خویندې کورونو ته بیایي هغه ښځې چې وروڼه نه لري ممکن څوک پسې ور نه شي دا درد په یوې لنډۍ کې داسې انځور شوی خلک اختر ته خویندې بیایي بې وروڼو خویندې دیوالو ته ناستې وینه په هلمند کې د ځوانانو په اختر کې یو بدلون دا راغلی دی چې یو شمېر ځوانان د اختر د لومړۍ ورځې په شپه تر میلو وروسته په دوهمه ورځ نورو ولایتونو ته د میلو لپاره ځي په دې اړه د هلمند یو اوسیدونکی عبدالجبار نومیال ازادي راډیو ته وویل
د شپې د اختر مجلسونه ډېری ځوانان سره راټولې او بیا چې کله دا بل راسي بیا نو ډېری ځوانانو تصمیم تړلی نور ولایتونو ته په منظره او په میله باندې ځي په دې وس اثر کې بیا تر ډېره حده پورې دا ډېر ښه سوي دي چې دا اجتماعیات ډېر سوي دي د جنبغر به ځي ډېری ځوانان ځي شمالي ولایتونو ته کابل ته ځي او نورستان ته ځي کونړ ته ځي جلال آباد ته ځي پکتیا ته ځي او کندوز او بامیان او پنشیر او دې ځای ته ځي په منظره او په میله باندې. نو بیا درې څلور ورځې د اختر دورې په منظره او په میله او په تفریح تیری او داسې د خپل اختر لمانځي.
افغانستان هغه هیواد دی چې پکې سیاسي بدلون ډېر کله د دې سبب کیږي چې په خلکو په زور رواجونه بدل کړي. لا هغو دودونو چې له تیرو څو کلونو راهیسې ورک شوي دي یو هم د هګیو د جنګولو لوبه ده. نذیر رښتینی دې دود ته اشاره کوي او د هلمندیانو د اختر د نورو دودونو په اړه وایي.
غیژبازی سره کوي د هګۍ جنگي به و په اصلاح سره د هګیو رنګول او هګۍ به سره جنګولې او خصي بو باسي به د غانانوي لوبي په اصلاح سره په هری منطقې کې لږ ډېر تفاوت سره لري. د لوبي به هم به په اصلاح سره ټالو نو زنګو وي دي لویانو کوچنی اندانو په اصلاح سره ځینې دغه سي موږ کله کله په ځینو خلکو باندې ټوکم کوو موږ وایي تر وخت مخه غرسو دي معنا غرسړې دي په تناو په قد قامت لوی دي سوپی دي په ژر دي خو لیبم د کوشنیانو رقم په اصلاح سره په دال چالو په زنګو کې زنګ نو دا سې په اصلاح سره دا خو نو لوی دي او دا په اصلاح ساتیرې دي نو دا ذهنی لویوالی ته اړتیا لري. نو دا کوشنیانو کوي او په ځینو مچکو کې لویانو په اصلاح سره دغه د ماشومان رقم لوبي کوي.
په هغه رواجونو کې چې اوسنیو سیاسي چارواکو بندیز پرې لګولې دي یو هم ډول دی. ډول به له سورنی سره یو ځای د افغانستان په شمالي ولایتونو کې هنرمندانو وهل او خلکو په د اختر پیسې ورکولې. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې په بیا د اخترونو په میلو کې سانګې وهل کېدې. له سانګو سره به ډول هم و. خسنی ته اندر ولسوالی سلطان شاه اسجرډو ته وویل چې له چارواکو څخه همدا هیله ده چې ډول ته پریشتي چې سم میله وکړي.
په فوټولونه وګور سره لا سانو ته به وسم والو رمبای مارته په پښتو کې خلاص کی یو شګرو کړه باڅه باندې موږ ته کدا ډول خلاص کنه موږ خوشاله یی تاسو ته میاله نور دا چې شي نه دی والو په کتن چې ډول خلاص.
سیاسی بدلون د ښځو میلې هم کمرنګه کړې دي. په تیره بیا د افغانستان په ښارونو کې چې په دوی په اخترونو کې میله ځایونه تتلې. خو د اختر لپاره د افغانستان ځینې ښارونه د کابل په ګډون چراغان شوي دي چې دا له پخوا سره یو بدلون دی. په نور اسلامي نړۍ کې سیاسي تحولاتو د اخترونو دودونه اغېزمن کړي نه دي. وړاندې د نړۍ د یو شمېر اسلامي هیوادونو د اخترونو د رواجونو په اړه هم اورېدلی شي. خو مخکې تر دې چې نورې نړۍ ته مخه کړو د افغانستان د یو داسې ولایت د خلکو د اختر د میلې په اړه چې له نورو ټولو ولایتونو څخه متفاوت دود لري. په نورستان کې خلک د اختر د میلې پر مهال غشي هم ولي. نور په دې راپور کې
دا شور او ګڼه ګڼه د لویو ښارونو په مصنوعي ښکلاګانو رڼاګانو د اختر په میله ځایونو او پارکونو کې نه ده، بلکې په زرغونو او په قدرتي ښکلاګانو مالامال نورستان کې ده. دا د نورستان مرکز پارون دی چې د شاوخوا کلیو ځوانان او د پاخه عمر لرونکو کسان پکې راټول شوي. څوک غشي بلي، څوک تیګه، څوک غیږې نیسي او څوک هم په نورو دودیزو لوبو بوختي. د نورستانیانو په وینا چې دا لوبې ورته له نیکونو په میراث پاتې دي او دوی د ژوندي ساتلو هڅې کوي. د پارون قومي مشر مولوي محمد موسی راشدی د دغو دودیزو لوبو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه غشي وستنه لوبه او مغه پخوانی رواج په اساس باندې چې پخوانی کونو نه پراپاتې دي نو خلک اوس هم هغه ته دوام ورکوي چې دا رواج او دا لوبه او دا غشي وستنه ختم نشي. هر دره کې مختلف مسابقات لري. خلک خپل کلیوالي سطح باندې او ولسوالۍ سطح باندې دغه لوبه مخې ته وړي. ګروپي شکل باندې کلی مستقل ګروپونه هم دغه شکل باندې دا مخې ته وړي.
محمد اسماعیل زمانی او یعقوب خان را ته وویل دلته یوازې ځوانان او د پاخه عمر درلودونکو کسان د خپلو دودیزو لوبو ژوندي ساتلو لپاره کوښښ نه کوي، بلکې ماشومان هم پر زده کولو او پاللو بوختي.
زمونږ ځوانان چې کوم دي هغه رسۍ کش کوي، همدارنګه الوت په نامه یو لوبه ده هغه کوي، همدارنګه نجونې چې کوم دي هغه هم بیلابیل لوبې لري لکه پټ پټوانې او د دې ترڅنګ هغوی محلی سندرې هم وایي.
پهلوانی او بزکشی زغلونه او ډیرې کلیو کې رواج دی. په اختر دویم او دریم ورځ کې دغه ساترې او میلې ترسره کیږي.
د هلکانو په څنګ کې جنکیان هم په نورستان کې اختریزې لمانځي، نکریزې کوي، نوي کالي اغوندي، یو بل لیدلو ته کورونو ته ورځي، د یو بل ټول په یو ځای کې راټولیږي.
که څه هم چې زیات شمیر هلکان نجونې او لویان ورته له پیړیو پیړیو ورپاتې لوبو کولو سره د اختر خوښۍ لمانځي، خو داسې ځوانان او د خپلې موسیقۍ مینوال شته چې پر ساز سرود لګیدلو بندیزونو سره بیا هم محلي موسیقي غږوي او د نورستانیو سندرو ویلو سره د اختر ورځو مجلسونه او بنډارونه یې ګرم کړي دي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
اسلام د نړۍ د شپږ ویشت هیوادونو رسمي دین دی. البته مسلمانان د نړۍ په اکثر هیوادو کې ژوند کوي. په دغو هیوادو کې د مسلمانانو د اختر په رواجونو کې څه ناڅه بدلونو نشته. په متحد عربي اماراتو کې اکثر خلک په اختر کې سیمه ییز خواړه خوري او اختر د خپلې کورنۍ له غړو سره تېروي. د دې هیواد یو ځانګړی دود دا دی چې ډېری کورنۍ رنګارنګ غالۍ، ګیلم یا ټوکر د کورونو پر کړکیو د بهر له لورې راځوړندوي. دا دود په اماراتو کې له یو نسل بل ته انتقال شوی دی. په اختر کې په پارکونو او لویو میدانونو کې هم د اختر لپاره رنګارنګ بیرغونه درول کیږي. دا هم په متحد عربي اماراتو کې دود دی چې ډېری نجونې او میرمنې په لاسونو نکریز شته. په ترکیه کې د اختر درې ورځې رخصتي وي. په دغه هیواد کې دا درې ورځې میلې وي او لرنګارنګ خوراکي مواد او بازارونه ډک وي. په اختر کې په ترکیه کې د نورو اسلامي هیوادو په څیر خواږه ډېر خوړل کیږي. حتی دوی اختر ته سکربیرم هم وایي، یعنی د بورې میله. د اختر په درې ورځو کې د ترکی ماشومانو جیبونه له خوږو ډک وي. بغلاوه هڅې هم په ترکیه کې زیات وي، خو ترکان وایي په اختر کې کور بې بغلاوه مشه. په ترکیه کې دا د اختر دود دی چې کشان د کورنۍ د مشانو یا د پیژندوی مشانو شی لاس ښکلوي او چې کله ورته وایي چې اختر مو بختور، دغه لاس تبارکن پر خپل تندې شي. په مراکش کې اختر له نورو هیوادو سره دا توپیر لري چې خواړه پکې ډیر وي، توفې پکې لږ وي. په دې هیواد کې سهار د اختر د لمانځه په وخت عادي خواړه خلک یو بل ته ورکوي. بیا چې ورځ پخیږي د غوښو او سیمه ییزو خوړو نوبت راځي. وروسته بیا د کلچو او شیرینیو نوبت وي. اندونیزیا هغه هیواد دی چې تر نورو ټولو اسلامي هیوادو ډیر نفوس لري. په دې هیواد کې اختر تر ډیره د کورنۍ د غړو او دوستانو ترمنځ لمانځل کیږي. له لویو ښارونو خلک کلیو ته ځي چې له خپلوانو سره اختر ولمانځي. په دې هیواد کې ماشومانو ته په پاکټونو کې مشان پیسې ورکوي، کورنۍ هدیرو ته ځي او رنګارنګ کلتوري جامې اغوندي. دوی یو ډول ځانګړی کیک لري چې په زر طبقه کیک مشهور دی او دا کیک تقریبا خامخا د دوی د اختر په ورځو کې په کورونو کې وي. دا په نیک شاګون نیسي، یعنی ژوند به مو همداسې ول له خوشو ډک شي.
اهلا وسهلا
اهلا بخير اتي اهلا يا ضحكه الناس. په سعودي عربستان کې مشران په اختر کې ماشومانو ته سوغاتونه ورکوي. مشران په ډول ډول میلو کې برخه اخلي. مثلا شتمن هغه شتمن چې بازونه لري هغوی په بازونو ښکار کوي. ګڼ خلک په اوښانو سپری شي او د اوښانو د منډو مسابقې جوړې شي. اورلوبې هم په دې هېواد کې دود دي او دوی عادتا په اختر کې خپله ملي نڅا کوي چې تورې یې په لاسونو کې وي او زموږ د اتڼ په څیر څنګ په څنګ سره دریشي او سندرې وایي. په ایران کې اصلا اختر په نوروز کې وي، خو مذهبي کورنۍ کوچنی اختر داسې لمانځي چې نوې جامې کوي او خوارانو ته د فطر صدقه ورکوي. په ازبکستان کې په اختر کې خواږه ډېر خوړل کېږي او ډېر پلورل کېږي او بازارونه د ماشومانو د لوبو له شیانو ډک وي. په تاجکستان کې خلک په اختر کې حجر وتځي او خپلو مړیو ته دعاوي کوي، خو له لویه سره د منځنۍ آسیا په اسلامي هېوادو کې اخترېزې میلې رنګینې نه وي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولنیز تګلارې او پوهاوی د انسټیټیوټ په وینا نشته 3000 جماعتونه دي. ځینې جماعتونه پکې د افغانانو دي، ځینې پکې د عربانو دي، ځینې د نورو مسلمانانو، چې تقریبا پاره وکي د اختر همغه دود دستور رایج وي چې د خلکو خپل هواد حل تور وړي دي. د نړۍ لاغو هیوادو څخه یو آیسلند دی چې د راپورونو له مخې په دې هیواد کې مېشت مسلمانان کوچني اختر ته ډېر خوشاله کېږي او ډېرې شاندار لمانځي. اووه کاله مخکې په آیسلند کې روژه 22 ساعته وه. خلکو به د شپې 12:30 بجې ماښامۍ کاوه او 2 ساعته وروسته به پشلمي ته سره کښېناستل. سږ کال ورځې ګرځېدلې وې او وروستۍ روژې پکې نږدې 18 ساعته وې. په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 زره مسلمانان ژوند کوي. دوی تر دې اوږدې روژې وروسته اختر ته ډېر خوشاله وي. د پلازمېنه ریکجاویک له څو جماعتونو څخه په یوه کې راغونډېږي، چا اندونیزیایي خواړه راوړي وي، چا مصري، چا اریتریایي، چا د کوم بل هیواد چې د جماعت دسترخوان په دې ډول هم آسیایي رنګ اخیستی وي، هم عربي رنګ خپل کړی وي او هم افریقایي رنګ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر میرمنې وای د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له امله دوی د خپل خوشی په محفلونو کې ل چمبې یا دایره استفاده کوي. دوی وای طالبان ان په نسبتا لوړ شخص په محفلونو کې د موسیقي خپرولو ته اجازه نه ورکوي. دوی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې مشران شزی چمبه وهي او محلي سندرې بولي او ځوانان ورته محلي نڅا کوي. د دایرګانو یو شمېر پلورونکي هم تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقي د بندیز له لګولو وروسته د دایرو د پلور بازار ګرم شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې میشت یو شمیر میرمنې وایي وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت د موسیقي پر غږولو بندیز ولګاوه، دوی د خوښیو په محفلونو کې له چمبې یا دایرې کار اخلي. افغانستان کې په محفلونو کې د موسیقي پر ډولونو د ودې او پراخېدو سره د چمبې کارول د دودیز آله په تدریجي ډول له منځه ولاړه. خو اوس ولې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا د ساز او موسیقۍ ځای دایرې نیولی دی؟ د تخار ولایت اوسیدونکي پریسا د ودونو په ګڼو محفلونو کې د موسیقۍ په خپرولو او غږولو سره د طالبانو د حکومت د چلند په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې وایي.
خپله مې د یو واده شاهد وم چې همداسې یو واده و، د هغوی یو کوچنی دای د رادیو په شکل باندې یو څه نیولی و، خو ډېر ټیټ و، هماغه د ناوې لپاره څو چې دغه محفل و کنه. له دې سره هم یو څو کسان چې مخونه یې په تورو په ټیکریو تورو پردو باندې پټ کړي و، سړي و، دوی راننوتل او دوه درې پایره یې هم وکوله او د جای کې هم واخست او له ځان سره یې واخست او لاړه. بیا ویرې چې سړي مو راولېږیا.
د کابل اوسیدونکي ثنا وایي چمبه یا دایره یوازینۍ وسیله ده چې اوس خلک کولی شي پرې د خپلو خوښیو محفلونو له چوپتیا ماته کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کله چې د طالبانو حکومت راغلل نو زیاتره ولایتو کې یا په خپله کابل ولایت کې موسیقي بنده شوله. په کومنل باندې دوی په داري واژ بند کړل چې هغوی وکولی شي د موسیقۍ یو هم له دایرو څخه استفاده وکړو. خو بس ځایو کې مو په بس جشنو کې بیا هم فقط دایره رواج ده، یعنی هغه درست مکمل توګه نه ده بنده. خو
د کابل اوسیدونکي سلما وایي د لوړ عمر لرونکي ښځې په محفلونو کې محلي سندرې وایي او نجونې او ځوانې ښځې ورته نڅا کوي.
رقص به شکل دورگی
بنا نصا ده دوری یا تند پا بنا ده اوز همشته همه غا دول تر استفاده کی گی او یو سندر هم ورسره اوزای کوی او یو زای ورسره نتا کوی
و مزی رقص ها میکنم روش.
دلته به د هرات ښار د دایرګانو خرڅوونکو له بازار دی و پلورونکي او پیرودونکي ترمنځ د خبرو یوه برخه واورو. په دې خبرو کې د دایرې پلورونکي تاییدوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر موسیقۍ د بندیز له لګېدو وروسته د دایرو د جوړېدو بازار تود شوی دی. دغه شان د دوی له خبرو داسې ښکاري چې پیرودونکي د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله پر زنګولو د ښکلو شویو دایرګانو له اخیست تلو ویرا لري.
از این دایره کنون زنگوله دارم، دارم زنگوله که دارم که کدوم و اینا کس گیر نمیده. تو حالا به چیزی که خاطر یک نفر گویی زنگوله دار گیر میده نمیده. فروش ها چی رقم حالا؟ حالا بیتره یا قبلا نه فروش ها تو بیشتر بیده؟
حالا
به خاطر چی حالا بیشتر میخره؟
موسیقی بنده.
خب خاطر موسیقی بنده حالا با دایره میزن راست میده.
د دایره دغه جوړونکي وایي چې د هرې دایره بیا د اندازې او کیفیت لمخې ل شپېته تر 400 افغانیو ده. دایره د موسیقۍ د آلو لډلې ده چې ګرد شکل لري او لډیر په خوا راهیسې دود ده. په خوا به دایره یا چمبه د پسونو او وزو په ګډون د څارویو له پوستکي جوړېده، خو د دایره ګانو د پلورونکو په وینا اوس دا آله په فابریکو کې له پلاستیکي موادو څخه جوړېږي.
افغانستان کې د موسیقي لبندي سره د خوشي محفلونه په چمبي یا دایري تاوده شوې دي. بل لور ته یو شمېر سندرغاړي وایي چې سندرې نمري. د طالبانو حکومت هڅه کړې ده چې په زور د موسیقي شغله کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرام ده، خو سندرغاړي ورسره یو خوله نه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا یوه مهمه برخه ده. پر موسیقی د طالبانو د بندیز له کبله یو شمېر سندرغاړي له افغانستانه وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې په افغانستان کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسدالله الدین په دغه تفصیلي راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوی د کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما. دیوی د کلیم ډه کوم
د پښتو موسیقۍ د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای
دای په جلا وطنۍ کې سندری وایي او په خبره یې د خپل پلار عبدالله مقولی پر پلې ګام یې خیدی او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میر خان مقورای وای افغانستان کې دا محل د سندرغاړي پر ستونی لاس ایښودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندرې نشمړې کولی.
زما فکر اماسی و وطنی و خلکو د شعرو ته ځکه ده چې وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه لري. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي، که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده. موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وې. خود 2021 کال د اگست 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنګ شوه. ځینې له هیواده ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لحظه ای در عمر خویش، من جوان نامرادم این بود تقدیرم.
یو شپیت کلان عبدالخالق نوری د هرات یو محلي سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادۍ او بې وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلېږي. نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو دلتنګي به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګي را ته پیدا شوه. پخوا می لوی زړه او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سا می ورک شوی او سمه سا نشم ایستلی.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتونکي دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتے دنیا جنت یاد گے، لکد سرو گل نوہر کلے بے لنزن کا باندے ندر کم خار دفار اسنا ننگ رہار کلے بے کابل پتے دنیا جنت.
دے وطن ستاین تا دین محمد غمخوار دا سندرہ دیر مشہور دا، خو اوس له غنا جنات وطن پاتا او بهر کې سندری غګوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، وای ک دنیا کې خان او کفقیر دی، هر شا ته خپل وطن کشمیر دی. زمونږ وطن د لکه مور لار ورور خور اندا سره باندې ګران دی. زوان چې خدای نو کسی او صلح عربی را وړي په دې وطن کې، چې دغه تبعید لري شي دغه بدبختی نو ضرور
اول. طالبانو لکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر وخت له بیا راتګ سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقي آلې لکه ډول، تبلا، هارمونیه او تولې له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقي د ممنوعیت لګامه هیڅ کله په شان شي.
مطلقا موسیقی حرام است از نگاه فقه اسلامی، چیزی که از
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه نظر حرام ده. او مون نشه کولای سندرغار ته جواز ورکو، ځکه دا کار حرام ده او خدای پر ناراضگی.
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
زین دینی علما بیا وای چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیر سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څېړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقي د حراموالي په اړه قطعي حکم نشته.
قضیه موسیقي قضیه اختلافي است. اگر کس شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقي
د موسیقي قضیه یو اختلافي قضیه ده، که څوک شخصا د دې نظریه پلوي وي چې موسیقي جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعي حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ دې برخه کې اجماع نشته. د یوې سختې او اختلافي نظریې پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالي ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبا فعلا دو مشکل داره. یک
دا طالبانو سیاستونه دو ستونزې لري. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث ته نابودۍ کندې ته اچوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشتوالی افغانستان له رواني پلوه په یوې ناروغې او تاوتریخجنې ټولنې بدلوي.
سرمست موسیقي د ټولنې یوه اړتیا بولي او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجې ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقي له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه سرته ورسیده. زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. شدیوی
بهانه ده د شیرین یار و سلام تورزم باستر بستر کو کیا بیان وی پی